دا مشال رادیو د وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت راځ او د 2000 میلادي کال د جنوري 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتنو جرګه په پېښور او ابرګزو کې احتجاج، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو بیان، او د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو پر ونډې سربیره د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې ستاسو لپاره کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه او نړیوال راپورونه هم لرو. خو تر اوسه وړاندې دې مهال خبرونه به اسرارالله مومند درته وړاندې کړي.
کومبه د مهم خبرونو سره ټکی، عوامي نشل ګوند د پښتنو پر ستونزو او وسایلو د مارچ په 10مه په خبر کې جرګه را بللې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په آسیایي هیوادونو کې حکومتونه د بنیادي ازادیو له بېخ ویستو هڅه کوي. او کورونا وایرس چې تر دې د مئی 170 کسان وژلي د چین ټولو سیمو ته خور شوي. عوامی نیشنل ګوند د پښتنو پر ستونزو او وسایلو د مارچ په 10مه په خبر کې جرګه را بللې. د عوامی نیشنل ګوند د جنرال سیکرتر میر تخار حسین پرون مشال ډو ته ویل چې په دې جرګه کې به سیاسي ګوندونو او پښتنو حقونو لپاره کارکوونکو ډلو ته بلنه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه په دې جرګه کې به د پښتنو پر حقونو خبرې کیږي.
اینی خبر راځي د قاتل لسم ترمیم شو یا ان اف سی وارد شو یا زمونږ مطلب پښتنو کې د قدرت متافس کوم مشکلات کوم قبایل رونا او جبن سره شامل شي دا وی چې کوم دینو دټیج راټول شي زنا تر اوسه پورې پاګارنګ باندې نو شو زمونږ د پښتنو د وسایلو باندې د اختیار
بلخ ته رود په پیښور کې جماعت اسلامي په یو ټول غونډې زغونډه کې ویلي چې وفاقي حکومت خبر پښتونخوا ته په خپل آئینی او مالی حقوقونو ورکولو کې پاتې راغلی. خو په غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویل حکومت د اولس لپاره غني پرمختیايي پروژې پیل کړي. پاکستان وایي په کابل کې د خپل سفارتخانې پر وړاندې د پی ټی ایم د ملاتړ له مظاهرو خبر دی، خو سفارت به یې خپل کار جاري ساتي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند عائشه فاروقی نن په اسلام آباد کې د وزارت 19 خبري غونډې ته په وینا کې ویل
ہماری ایمبسی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے.
زمون سفارت خپل کار کوي، د هغو کار د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته وده ورکول دي. چې څوک مظاهره کوي هغه مونږ نوٹ کړی دي، خو سفارت خپل کار کوي.
د پښتون ژوند غورځنګ د مشر منظور پښتین گرفتاری ته په پاکستان افغانستان او نړۍ په یو شمېر برخو کې مظاهره شوې. پېښور پولیسو منظور پښتین د جنوري په 20مه نیولې. په نوموړي د من خرابولو ترڅنګ یو شمېر دفعې لګول شوې، خو هغه وایي ټولې غوښتنې د پاکستاني آئین په چوکاټ کې دننه دي. پاکستان وایي په چین کې له کرونا وایرس څخه د خپلو زده کوونکو ډاکټرانو او نور وګړو د ژغورنې لپاره یې هلې ځلې پیل کړې. د پاکستان بهرنیو وزارت ویاند عائشه فاروقی نن په اسلام آباد کې د وزارت 19 خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې په اورمچی کې پروازونه ځنډول شوي، چې له وجې ځینې پاکستانیان په ایرپورټ کې ایسار دي. خو نوموړي وایي حکومت یې له چینایي چارواکو سره رابطه کړې چې تر هغو د دې پاکستانیانو د پاتې کېدو او نور اسانتیاو بندوبست وکړي تر څو چې پروازونه بیا شروع کیږي. ویاند زیاتوي له کله نه چې کرونا وایرس رامنځته شوی، نو په چین کې یې سفارت له پاکستاني زده کوونکو سره په رابطه کې دی او د هغو د خوراک او نورو مسلو د ممکنه حل لپاره کوششونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په آسیایي هیوادونو کې حکومتونه د بنیادي ازادیو له بېخ ویستو هڅه کوي، چې له کبله یې د دې ځپنې ضد د ځنو چې لکبل یې د دې ځپنې ضد د ځوانانو په مشرۍ مظاهره رامنځته شوې. د لندن میشته د بشر حقوقو څار نړیوال سازمان نن د آسیا پیسیفیک یا آراما سیمې په اړه خپل کلنی راپور خپور کړی. راپور وایي سازمان دا خبره نوٹ کړې چې په چین، هند، پاکستان او د جنوبي او جنوبي مشرقي آسیا په نورو هیوادونو کې د حکومتونو لخوا د مخالفینو او رسنیو غلي کولو هلې ځلې توندی شوی. د پر امن مظاهرو لپاره یې زیات تنگ کړي او د انټرنیټ د لارې انتقاد کوونکو ته د سزا ورکولو په هدف قوانین راوړي. د امنیسټي انټرنیشنل د مشرقي، جنوبي مشرقي او پیسیفیک سیمه ایز مشر په یو بیان کې ویلي 2019 کال په آسیا کې د ځپنې خو مزاحمت کال هم وو. په پاکستان کې د 2019 شلم مالي کال لپاره د اعلی تعلیم کمیشن د بودیجې کمولو له وجې د پېښور پوهنتون په فروری کې د تنخواګانو او پینشنونو لپاره پیسې نه لري. د پېښور پوهنتون مشر د جنوري پر 20مه وزیر اعلی ته په یو لیک کې ویلي چې په سمدستي ډول شاوخوا 200 څلور میلیون روپیو ته ضرورت لري. د پونتون ویان علي عمران تېر ورځ مشر لوته ویل چې دوی په روان مالي کال کې شاوخوا څلور ارب روپو ته اړتیا لري، خو حکومت ورته د لوړ تعلیم کمیشن له لارې یوازې یو نیم ارب روپۍ ورکړي. بلخو د لوړو تعلیمي چارو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر الله سلاکار خلیق الرحمان وایي دا یوازې د پېښور پونتون مسله نه ده، زیاتره پخوانی تعلیمي ادارې د زیاتو پینشنونو ورکولو له وجې د مالي مشکلاتو سره مخ دي، خو زیاتوي په دې اړه به له متعلقه چارواکو سره خبرې کوي. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په صوابۍ کې د پولیو مهم د دوو خزینه کارکونکو د وجلې نوټس اخیستې او د پوره پلټنو امر یې کړی. تېر ورځ د صوابۍ په پارمولو کلي کې د پولیو واکسینو د کمپاین پر یو ټیم ډزې وشوې چې پکې یوه خزینه کارکونکې ځای پر ځای وجل شو او بلې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. کرونا وایرس چې تر دې دمه یې یو سل اویا کسان وژلي د چین ټولو سیمو ته خور شوی. وروسته د کرونا وایرس له وجې له چین سره خپله پوله تړلې ده. په داسې حال کې دا په نړۍ کې هیوادونو خپلې هڅې پیل کړي. د چین له واهان ښار وتلې سلګونه کسان یوازې کړي چې دارنګ د دې وایرس د خورېدو مخه ونیول شي. د چین د روسیې وزیر اعظم میخایل میشاستن د کابینې په غونډه کې وویل د نړۍ پنځمه اوږده پوله سمدستي بندوي. نن هم په تبت کې د یو کیس پخلی شوی. په لږ تر لږه شپاړسو نورو هیوادونو کې هم کرونا وایرس رپورټ شوی. د چین سیاحت چارواکو په هیواد کې د څه باندې اووه سوه وبخی د چین سیاحت چارواکو په هیواد کې د څه باندې اووه زره اووه سوه کیسونو پخلی کړی. ویل کېږي دغه وایرس تېره میاشت په واهان سیمه کې د ځناورو له یو مارکیټه خور شوی. واهان د هوبی صوبې مرکز دی. د دې صوبې شپېته میلیون آبادۍ څخه بهر ته بدلونکو کسانو بندیز لګول شوی. یو تر دې مهال مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی بایل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ سلويخ پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او شل پیسې او 201 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 1070 روپۍ او 1070 روپۍ او 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 203 ایراني ریال په یو پاکستان نئی روپے خرچ ولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات ولس، په بنو کې به کم نه کم څلور او زیات نه زیات نولس، او په کوټه کې به کم نه کم منفی دوه او زیات نه زیات شپږ ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. عوامي نېشنل ګوند د مارچ پر 10 نیټه په پېښور کې د پښتنو د جرګې رابللو اعلان کړی دی.
چې موږ یو شریکه چغه او اواز پورته کړو د خپل آئینی او مالیاتي حقوقو لپاره.
د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د پی ټی ایم په ملاتړ د راوتلو مظاهره چانو نیول غیر قانوني اقدام بلل دي.
دا آزادیانې زموږ آئین ورکړی دي. دا حکومت یا سرکار د چانه د سینش.
له میرام شاور سره د سیمې د رنګړل سوي بازار دکاندارانو په پېښور کې د خپل غشتونو په حق کې پرلت پیل کړی دي.
لوکل انتظامیه بیا هغه نه چې کیم اگریمنت می سره شوای مو پاسه دي خیانات کړای مو.
په روان خبرونه کې پر کورنیو او نړیوال ورسپانو سربیره ستاسو لپاره د سیمې او نړۍ په اړه هم راپورونه درته لرو. او پر دې سربیره تاسو کولای سئ چې دغه ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله موري چ پته د مشال رادیو ډاٹ کام له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو د رادیو او ویب سټ تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ هم اوریدلای شئ. دغه موبایل اپلیکیشن تاسو د ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کولای شئ. د مشال رادیو د اپ نوم ورداس لیکو MASHALRADIO. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، عوامي نېشنل ګوند د مارچ پر 10 نیټه د پښتنو د جرګې رابللو اعلان کړی دی. دا پریکړه ګوند د پرون په یو غونډه کې کړې ده. د ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین بیګه مشال رادیو ته ویل په جرګه کې به د پښتنو ګوندونو او ټولونو ته بلنه ورکوي. عوامي نېشنل ګوند د جرګې نیټه لاغه وروسته ټاکلې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوري پر 12مه نیټه په بنو کې د ولسي غونډې پر مهال د پښتنو د جرګې را بللو اعلان کړی وو. په دې نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین بیګه د دغه غونډې وروسته مشال لیړو ته ویل چې د مارچ په 12مه نیټه سهار 11 بجې باچا خان مرکز پیښور کې دغه غونډه رابلل شوې ده چې کوربتوب به د ګوند مشر اسفندیار ولی خان پخپل کوي. د یاد جرګې د غرض او مقصد په اړه دوی ویل
غرض مقصد دا چې پښتنو ته ډېرې کشارې را پیښې دي، دې کې مطلب دی چې آئینی خبرې راځي لکه 13 ترمیم شو یا این اف سی واټ شو، یا زموږ مطلب دی په دې پښتنو کې لکه د عدم تحفظ چې کوم مشکلات دي نو موږ چې ټول پښتانه مشران چې ټول کینی د دې د مسلو د حل لپاره زموږ شنه خبره ده. زموږ چې کوم قبایل رونه چې موږ سره شامل شي دا وایي چې کوم دی نو د دې چې هغه ټول شیزونه تر اوسه پورې په هغه رنګه باندې نه شو زموږ د پښتنو د وسایلو باندې د اختیار.
مې افتخار حسین وویل چې نه یوازې د پولي دې غاړه بلکې هغه غاړه د ګاونډي هیواد افغانستان پښتنو په کشالو به هم خبرې اترې کیږي، ځکه چې د دوی په وینا د دې هیواد امن افغانستان سره تړلې دي.
پاکستان دا امن خبره کوو، دا امن په حواله دا ګاونډیانو خبر به خام پکې راځي او دا غیر دا امن په حواله باندې چې موږ دا خبره یقیني ده چې د افغانستان امن د پاکستان د امن ضامن دی. نو په هغې باندې دا مطلب چې خامخا تجارتي خبرې به راځي، دا چې داسې ډېر انټرلیټډ خبرې به وي،
دا چې داسې غونډې به د پښتنو محرومو کې څه کمی راولي او که نه.
په دې کې د پښتنو مختلف پارټۍ دي که هغه پارټۍ نه دي، او د مطلب د پښتنو د نمایندګۍ یو حق ادا کوي. په دې ټولو ته به موږ مطلب دی چې دعوت ورکړو.
دا یو سوال په جواب کې چې ولې دومره اوږده نیټه اېښې ده، نو نوموړي ویل چې تر فروری د ګوند نورې هلې ځلې وړاندې ټاکلې شوې دي. دا غونډه هم د هغې وروستو ځکه یخې ده چې دا هم د هغې تسلسل دی. دا یادونه ده چې پرون د جمعیت اسلامي ټولګوندیز غونډه کې هم ټول په دې سلا شوي وو چې ګنې مرکزی حکومت پښتنو ته خپل آئینی او مالی حقونه ورکولو کې ناکام شوی دی. کوم چې په غونډه کې ناست د حکومت ویان شوکت یوسفزی ورسره ونه منل. دوی ویل چې خیبر پښتونخوا صوبی او قبایلو له د پاکستان تحریک انصاف حکومت ډېر څه کړي دي او په راتلونکي کې به نور هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د پښتون ژغورن غورځنګ د هغو لسګونو پلویانو نیول په کلکه غندلی چې د منظور پښتین د نیولو پر ضد د جنوري پر 28مه سولیز احتجاج کاوه. کمیسیون په خپل بیان کې د پولیسو دا اقدام غیر عیني بللی او وايي په دې کار سره د هیواد د عام اوسیدونکو په توګه د هغوی د بیان ازادي او د سولیزې غونډې حق تر پښو لاندې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
شروع په ورځ ایچ آر سی پی په خپل خپاره کړي بیان کې ویلي داسې هیڅ نښه نشته چې احتجاجیانو په کومه موقع تشدد ته مخه کړي وي. ویډیو کلیپونو کې ښکاري چې پولیس له دوی سره لاسو ګریوان دي. ایچ آر سی پی په خپل بیان کې د پولیسو دا اقدام غیر آئینی بللې او وایي په دې کار سره یې د هیواد د عامو اوسیدونکو په توګه د هغوی بیان ازادي او د سوله ییز غونډې حق تر پښو لاندې کړی دی. د ایچ آر سی پی یو مشر کامران عارف مشال ریډیو سره خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې منظور پښتین په ګډون ټول نیول شوي کسان دي په فوري توګه خوشی کړي.
حکومت کړي جو کومه طریقې سره کړي دي نو دا مناسب نه و. زموږ آئین کې چې کوم اظهار ازادي ده او بیا پر سره فریډم اف اسمبلی ده چې خلک یو ځای کېدای شي او خبر هم کولای شي، نو دا ازادیا نه زموږ آئین ورکړي دي. دا حکومت یا سرکار د چا نه اخیستی نشي. زموږ ډیمانډ ده حکومت ته کوم چې زموږ اوسنۍ طریقه ده احتجاج سره ډیل کول، ډیسن سره ډیل کول چې په دې باندې نظر ثانی وشي او حکومت چې کوم آئین رو سره خبرې دي هغه باندې سختي
د ذکر دا چې د تیر نهه په ورځ د ملک نورو برخو په شان په اسلام آباد کې هم د پریس کلب مخې ته د منظور پښتین د گرفتارۍ پر ضد مظاهره وکړې شو. د مظاهرې په اخیره کې چې کله لاریون شروع کړې شو نو پولیسو د مظاهره چیانو مخه په نیولو سره گرفتارول یې شروع کړل، چې په موقع محسن داوړ، اسمت شاه جان او د پی ټی ایم او عوامي ورکرز پارټۍ د 28 زیات کارکنان ونیول. خو د شپې ناوخته پولیسو بیا محسن داوړ له نورو شپږو کسانو سره خوشې کړو او پاتې دریش کسانو پر ضد یې د بغاوت په ګډون د بېلابېلو تورونو لاندې مقدمې درج کړې. د گرفتارۍ وروسته د اسلام آباد پولیس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل د پی ټی ایم مشرانو ته یې د وړاندې څخه ویلي ول چې اسلام آباد پریس کلب مخې ته میدان کې د خپل مظاهره وکړي او سړک دینه بندوي. په کم چې ورسره هغوی سلا شوي هم وو، خو د مظاهرې په اخیره کې مظاهره چیانو د محسن داوړ په مشرۍ کې لاریون شروع کړو او منې کولو باوجود سړک ته یې د راتللو کوشش کوو نو مجبورن گرفتارۍ کړل. پرون د شروع په ورځ پولیسو دغه دریش تنه اسلام آباد کې جوډیشل مجسټریټ ته وړاندې کړل او د ریمانډ غوښتنه یې ورله وکړه. عدالت د پی ټی ایم او عوامي ورکرز پارټۍ دغه دریش کارکنان اډیالي جیل ته په جوډیشل ریمانډ ولېږل او امر یې وکړو چې دوی د فروری په 12 بیا عدالت ته وړاندې کړل شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
زموږ غږ مشال رادیو خوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. د شمالي وزیرستان میرام شاه د رنګکسوي بازار دکاندارانو په پېښور کې د خپل غوښتنو په حق کې پرلت پیل کړی دی. دوی وایي په وزیرستان کې تر 24 ورځو پورې مظاهرې او هړتالونه وکړل، خو پر دې سربېره حکومت غوښتنې ونه منلې نو د دوی په خبره مجبور شول چې په پېښور کې درنه ورکړي. د مشکوکو سوال پر ضد په 2014 کال کې د پاکستان د پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشاه بازار رنګ کړل سوی و، خو وروسته حکومت له دوکاندارانو سره لیکلي تړون وکړ چې پکې دوی ته د یوې مرلې ځمکې پر سر د 45 لک روپۍ ورکولو ژمنه وسوه. خو اوس دغه دوکانداران تور پورې کوي چې حکومت له خپلو ژمنو پر شا سوی دی. هغه به د وزیرستان ځایي چارواکي وایي چې د دوکاندارانو غوښتنې تر صوبایي حکومت رسولي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیره کوي.
د میرام شاه بازار اگزیکټیو کمیټې جنرال سیکرټر سخی رحمان وایي کمې ژمنې چې دولت ورسره کړې دا غینه دولت په شا شوې، نو مسلسل احتجاجي ناسته یې وکړه او نن یې دغه احتجاجي ناسته په خبر ته راوړلې.
پنځه کول نه داس کوششینه فری دي چې کله د میسره حکومت مایدا وکړل د مځکه توسته دا پیسې ملاویږي لوکل تنظیم یې بیا هغه نه چې کیم اگریمنت میسره شوای مو پاسه دي خیانات کړای مو دغه خلاف یې احتجاج په میرم شاه شیری و په پوندې چلويش ترې د خلک مجبوری شپل ټول خلک کومین اعتماد ځای دغه ګاډي ار ډاکړل تر هغه پیر و ان شاء الله چې دا درنه جاری وي دا غه مایدا چې میشتره کیما کړی و چې هغه بندې چې پیر عمل درآمد نوي شوای او ولاتا میشتا منځيري نوي رو کړی کاغذ مزنه لستا کړی نوي نه دا غه حمزه پلی د وزیرستان عوامو دمره پیر دا غه درنه جاری سوتی.
د میرام شاه بازار جایداد مالکانو د غلاریون په اړه انتظامیه چارواکو همدومره وویل چې د دوی غوښتنو او ګیلو یې صوبایي حکومت وړاندې خبر کړي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي ول. دولت د هغه مارکیټونو مالکانو لپاره د یوې مرلې په سر 15 لک روپۍ منظوره کړې چې جایدادونه یې ختم شوي، یعنی په سړکونو کې راغلی. خو په احتجاج ناست دغه خلک وای دولت دوی سره 15 لک د یوې مرلې حساب کړي لیکلې او منلې، نن کمې نه غواړي او په احتجاج بناست وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د پېښور له احتجاج ځو د اورګزو پر لور. هلته په اورګزو کې هم پرون دوکاندارانو مظاهره کړې ده. دوی هم وایي چې د وسلوال پر ضد عملیات پر مهال یې په لسګونه دوکانونه وران سوي، خو حکومت لا هم معاوضه نه دور کړې. په مظاهره کې له دوکاندارانو سره د مندې ټولنې فعالان او ولسي خلک هم ملګري ول چې هغوی هم خپلې غوښتنې په ډاګه کړې. مشال رادیو له چارواکو سره په دې اړه د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له کوهاټه د مشال رادیو خبریال ممتاز بنګش را کوي.
په مظاهره کې د یادې ضلې مدني فعالان او ولسي تنظیمونو مشران هم شریک شول. د تاجرانو اتحادی یا انجمن تاجران یو مخکښ خلیل الرحمن اورکزی وویل چې نه یوازې په میشتو بلکې د اورکزو په بیلابیلو برخو کې ترهګرۍ او پوځي عملیاتو په وخت د 2400 نه زیات دوکانونه وران شوي او وروسته حکومت دوی سره د مالی مرستې ژمنې هم وکړي، خو لا تر اوسه حکومت خپلې ژمنې ترسره نه کړي.
د کوم بازار مو دوه درې مته ړنګ شوی، د دې کومې وعدې مو سره شوي وي، رسمي ډول همدسې د میونسپل کمیټي همدسې د شمسی لیټونو والا بازار ته همدسې د نالو پخېدو والا تر اوسه پورې منډې درډې مو کوم خو مو ته یعنې داسې خبره میلاو نه شوه چې هغه نه مو څه کار شوی وي. او بس شکر ته یوه واده رکې، شکر ته بله واده رکې، نو مونږ د خپلې مینې ان پی اے سینیټر ته هم درخواست کوو چې د خپلې علاقې ته دې لږه توجه ورکړي.
د اتحادی مشر سکتر اسدیاز اورکزی وویل چې په اورکزو کې واورې ورېږي او ساړه زیات شوی. په دې حالاتو کې یو خوا که په اورکزو کې د ګیس اسانتیا نشته او بجلی هم د نشت برابر ده، نو بلخوا خلک حکومت له خوا غره نه د لرګو راوړلو اجازه هم نه لري، باید چې په لرګو وهلو لګېدلې بندیز دې لرې کړی شي.
ډېرې پسمنده علاقې بجلی نشته، ګیس نشته، یخنی وي، واوره ورېږي، نو د کوم لوکل لرګي دي دې باندې د کوم لیټر جوړوي او دې ته یک یو ځای وي او کترونه ورته ولاړ وي، بعضې وخت کې جوړوي نه څه مصاله وي پرېږدې نه ګیډ باندې، نو دا لیټر د ختم شي لوکل لرګیو باندې، ځکه چې دلته څومره ځنګلات دي او که عام پټیو کې ونې دي دا ټولې د خلکو ذاتي ملکیت دي، ځکه سرکاري غرونه ونې نشته.
په دې اړه مو د اورکزو ډیپټي کمشنر واصل خټک سره د خبرې کولو بیا بیا هڅه وکړه، خو هغوی د مشال ریډیو سره خبرې کولو نه ډډه وکړه. ولې د اورکزو نه ټاکلی شوی سینیټر اورنګزیب اورکزی وویل چې د اورکزو خلکو غوښتنې په ځای دي او دې لپاره به په سینیټ کې غږ پورته کړي.
څنګه د اورکزی خلکو مطالبه دي دا بالکل درسته دي او دوی حق وینا کوي، لکه څنګه په آپریشن کې دوکانونه څومره په آپریشن کې تباه شوي دي، دا غو موازنه بالکل پکار دي. دا غریب خلک دي، انده رزق دي، خو مطلب درې سپوشي قبیلو سره په آپریشن کې کوم زیته وشو هغه بالکل یو پرسنټ غوته هغه حق نه دی ملاو شوی.
د دین وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې نه ټاکلي شوي صوبایي خري او اکسایز او ټیکسیشن لپاره د اعلی وزیر سرکار غازی غزن جمال ویلي ول چې ډېر ژر به د اورکزو خلکو ته ځاني استعمال لپاره د لرګو وهلو اجازه ورکړی شي، ولې د ضلع لارې کوڅې پخولو لپاره به هم په راتلونکي بجټ کې پیسې منظورې کړي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
زما ژغل مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په خیبر ضلع کې د مختلفو پرمختیاي کارونو پیلولو اعلان کړی دی. محمود خان پرون د باړې د دورې پر مهال د باړې او تیرا ترمنځ د سړک جوړېدو پرانیسته وکړه. نوموړي پر دې موقع وویل چې په خیبر ضلع کې به ډېر ژر د ډنګشل سو سکولونو پر جوړولو کار پیل شي. خو د وزیر اعلی غونډه ورغلو ځینو کسانو مشال رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم لوړپوړو چارواکو دغه اعلانونه کړي خو وروسته ورباندې عمل ونه سي. په دې نور تفصیل له خبره د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
وزیر اعلی د باډي او تیرا مستک ترمنز د سرک تعمیراتی کار پرانسته هم وکړه او دوی ویل په دې به 4 ارب روپۍ لګښت راځي او دې سره به د تیرا کورمی او اورکزو خلک پیښور ته په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. وزیر اعلی محمود خان ویل چې په فروری کې به په باډه کې د ورانو شوو 500 سرکاري سکولونو تعمیراتی کار پیل شي او باډه او جبه ډیم به هم جوړوي.
ان شاء اللہ بھائی کے فروری میں کلاس کار شروع سی بارہ ڈیم دے جب بارہ ڈیم دے اور اردو کے بارہ مستق روڈ ان شاء اللہ اگست مہینہ اس کو پانی وطن دے کر کار شروع ان شاء اللہ.
نوموړي زیات کړه چې د قبایل په مدنیاتو باندې څوک قبضه نه کوي او د ای ډی آر په صورت کې چې د جرګې کوم نظام عملی شوی چې په دې کې د چا کوم ډول تحفظات وي هغه به لرې کړل شي. د جلسې ته راغلو ځنې ځایي کسان وویل چې داسې اعلانونه ډیر کیږي خو بیا پرې عمل نه کیږي او چې کوم اعلانونه وشول باید په دې باندې عمل وشي.
عبدالله چې هر یو وکیل وزیر اعلی روشي یا وزیر اعظم روشي هغه باقاعده زبانی اعلان وکي خو په هغې باندې وروستو بیا عمل درآمد نه کیږي. دلته خو جی د عوامو ډېرې مسالې دي، د سکولونو مسالې دي، د صحت مسالہ ده، اسپتالونو مسالې دی، د روزګار مسالہ ده.
د مونوم دی حاجی نصیب خان دلته چې دا روغلو او دا کوم اعلانات یې وکړل او دا ملیږي بوڑا کې دا مشکلات دي چې یو خورون اوران شوی بازارون اوران شوی بازار چې اوس کمرشل ایریا کې بجلی نه وي دغه تا کمرشل ولای کی کمرشل ایریا خو هغه وي چې پاکي وبمي بجلی می جوړګر سپاتول د یو ډیسټریکټ دی هډ کوارټر دی چې دا داسې چې د شپاورز بهل وي او بده کې خلکو ضرورت پوره شي.
د جلسې ته د وزیر اعلی صلاحکار اجمل وزیر د قومي سملی غړي اقبال پردی او ایم پی ای شفیق پردی هم ویناوی وکړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي زلو استازي وایي د میاشتو تیرېدو باوجود ورته د اسمبلی په قائمه کمیټو کې برخه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي چې په کمیټو کې د غړو د شمیر په قانون کې د ترمیم د منظوري باوجود هم دوی ته برخه نه ورکول کیږي. د دوی په وینا په دغو کمیټو کې باید د قبایلي زلو د مسلو او د حل په اړه بحث وسي، خو چې دوی غړي نه دي نو څنګه بور باندې خبرې او سلام مشورې وکړي. وسی د خبر مخه اسمبلی مرستيال سپیکر محمود جان مشال رادیو سر په خبرو کې تم سرګند کړ چې ډیر ژر به دا مسله هوار کړي. په دې نور حال ملیحه مرزا دا وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازي وایي د اسمبلی په قائمه کمیټو کې د دوی ته برخه ورکړل شي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې له اسمبلی نه د کمیټو د غړو شمیر قانون منظور کړل شو، خو دوی ته د غړیتوب ورکولو معامله پر ځای ولاړه ده. له شمالي وزیرستان نه د اسمبلی استازي میر کلام وزیر د شورو په ورځ مشال ریډیو ته وویل د کمیټو له غړیتوب نه د بې برخې کېدو له امله د قبایلي ولسم استازیتوب نشي کولی د کوم مقصد لپاره چې دوی راغلي
راشو. نو دلته به بیا مونږ د قبایلي ولس نمائندګي کوو او په قانون سازي کې به هم زمونږ برخه وي. په قبایلي علاقو کې کوم کارونه کېږي هغه به هم مونږ خبرې کوو. خو دلته داسې ونه شوه په بدقسمتي سره چې مونږ راغلي یو میاشتې وشوې نو مونږ سټینډینګ کمیټې ته اچول شوي یو. قانوني تور باندې په کار دا ده چې په دوه کمیټې کې زمونږ د اپوزیشن غړي دي تا د حکومت دي تا خامخا په دوه کمیټې چې هلته په اسمبلی کې مونږ ته په داسې نظر نشي کتل چې دا نمایندګان دي. نو د قبایلي ولس به دوی څه خیال وساتي.
د غړو د شمیر قانون کې ترمیم وړاندې کوونکو څخه یوه له جنوبي وزیرستان نه د جمعیت العلماء اسلام فی غړي نعیمه کشور هم ده. نوموړي دا د افسوس خبره بولي چې تر اوسه دغه کار سرته نه دی رسیدلی. هغه وایي زر تر زر د قبایلي ضلعو ټولو استازو ته په کمیټو کې غړیتوب ورکړل شي.
د فرټا ممبرانو تعداد خو اسمبلی سیوا کو اوس هم موږ له سپیکر تر نن ورځې پورې ممبرشپ نه دی راکړی. اوس خو دوی باوند دی هغه ممبرشپ به دوی موږ راکړي خو دا اوس د سپیکر هغه ډیلی کیک او د سپیکر سره دا اوس هیڅ اختیار نشته چې دا دوی لوکا وکړي. په کار دي چې موږ له نظر تر زر هغه ممبرشپ راکړي. موږ ته کمیټو کې ممبرشپ نه لوشي نو موږ ته پته ولګي چې زمونږ په علاقو کې زمونږ په ملک کې څه کیږي. موږ ته خو لا اوس هیڅ پته نه لګي لکه ټول کار خو په کمیټو کې کیږي کنه. آیا په ایجوکیشن کې زمونږ څه کار روان دي؟ په هیلث کې زمونږ څه کار روان دي؟ څنګه به موږ دغه مسایلو حل تلاش کړو؟ نو دا سیزونه خو په کمیټه کې کیږي. نو چې موږ کمیټه کې ممبرشپ نشته نو موږ به د هغې علاقې مسایل چا ته وایو؟ کوم ځای به وایو حل کړو بیا څنګه؟
نعیمه کشور وایي دوی غوښتل چې د اسمبلی په راتلونکي اجلاس کې دغه مسله راپورته کړي خو په حکومت کې دننه د روانو مسلو له وجې دغه غونډه وځنډول شوه. خو د خیبر پښتونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر محمود خان وایي د کمیټو د غړو شمیر منظوري ورکړل شوې او په یوه اونۍ کې دننه په اتفاقي رای سره دغه معامله سرته د رسولو هلې ځلې روانې دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې شپږ دیرش قائمه کمیټه دي چې مخکې په هره کمیټه کې د زیات نه زیات غړو شمیر نه وو چې اوس په ځینو کې یولس او په ځینو کې د دیارلسو منظوري ورکړل شوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د ماشام 15 بجې سوی اسرائیل مومن به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
قومي نسل ګوند د پښتنو پر ستونزو وسایلو د مارچ په 10 پېښور کې جرګه رابللې. د قومي نسل ګوند جنرال سیکرټر امیر اکبر حسین پر مشال ډوټ ویل چې په دې جرګه کې به سیاسي ګوندونو او د پښتنو غوښتنو لپاره کارکوونکو ډلو ته بلنه ورکول کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي نه په اسلامآباد کې د وزارت ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وویل په کابل کې د خپلې سفارتخانې پر وړاندې د پي ټي ایم د ملاتړو له مظاهرو خبر دي خو سفارت به یې خپل کار جاري ساتي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي نن په اسلام آباد کې وویل هیواد یې په چین کې له کرونا وایرس څخه د خپلو زده کوونکو ډاکټرانو او نور وګړو د ژغورنې لپاره هلې ځلې پیل کړي. چارواکو نن مشال ډوټ ویلي د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې پرون د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته کې 2 سرتیر او 15 وسلوال وژل شوي. تر دې دمه وسلوالو پر دې راڅخه نه دی ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې ویلي په آسیایي هېوادونو کې حکومتونه د بنیادي ازادیو له بېخ ویستو هڅه کوي چې له کبله یې د دې ځپنې ضد د ځوانانو په مشرۍ مظاهرې رامنځته شوي. کرونا وایرس چې تر دې دمه یې 170 کسان وژلي د چین ټولو سیمو ته خپور شوی. د چین سیاست چارواکو په هېواد کې د څه باندې 2200 کیسونو پخلی کړي. او د افغانستان او پاکستان تر 1900 کلو کم عمره یا انډر 19 کرکټ لوبډلې سبا په نړیوال کپ کې سره مخامخېږي. ګټونکي لوبډله به د انډر 19 نړیوال کپ سیمی فائنل ته وځي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې اسرائیل مومند وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړو.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان حکومت له پکار دي چې کرونا وایرس مخنیوي لپاره د وسنه حفاظتي ګامونه پورته کړي ځکه چې د دې وایرس څه دوا نشته صرف احتیاطي تدابیر یې علاج دی. ورځپاڼه لیکي په چین کې د 6000 نه زیات کسان د وایرس له وجې متاثر شوي دي چې پکې 4 پاکستانیان هم شامل دي. حکومت له پکار دي چې په ایئرپورټونو د طبي معاینې نه بغیر چاته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ورځپاڼه لیکي د حکومت تر مخه چې تر اوسه په پاکستان کې د دې وایرس کم کیس مخې ته نه دی راغلی چې یو ښه خبر دی که حکومت غواړي چې دا وایرس یې ملک ته داخل نشي نو ورلبا په سختۍ سره په حفاظتي تدابیرو عمل کول وی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان مرکزی بانک چې د تیر نه پورس د مانیټری پالیسۍ سره سره کم راپور جاری کړي نو مسلسل دریم ځل لپاره د سود شرح 14.25% په ځای ساتلې چې پر تاجرانو د مایوسۍ سرګندونه کړي. او صنعتي او کاروباري څانګې سره تړلي خلک وایي د سود شرح زیاته ساتلو او ټیکسونو له وجې په ملک کې د برآمداتو شعبه تر ټولو شاته پاتې شوې ده. ورسپانه لیکي عام اولس د زیاتې ګرانۍ له وجې د پریشانۍ سره مخ دی او حکومت دریز لري چې ډېر ضربه نه صرف په ګرانۍ قابو عمومي بلکې د مختلفو شیانو نرخونه به هم په ښکته راولي. ورسپانه لیکي د تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو یو نیم کال نه زیات وخت وشو نو ورله پکار دي چې اولس سره وعدې کولو په ځای د عملي ګامونه پورته کړي. د سره سره کاروباري خلکو لپاره د هم اسانتیاوې برابرې کړي که حکومت غواړي چې غیر ملکي زر مبادله ملک ته راوړي نو ورله به برآمدات زیاتول وي خو موجوده ګامونو نه یې داسې نخکاری چې برآمداتو کې به اضافه وشي. دا ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي دې کې څه شک نشته چې د پاکستان معیشت ډېر په تیزۍ سره ښکته راغلی چې له وجې نه صرف سرمایه کاری راکمه شوه بلکې بیروزګاری سره سره په ګرانۍ کې هم اضافه وشوه. ورځپاڼه لیکي مرکزی بانک خو د تیر کال په نومبر میاشت کې دعوه کړې وه چې دا ګرانۍ عارضي ده او بجلی او ګیس نرخونو کې اضافه سره سره د ځینې نورو وجوهاتو له وجې د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې اضافه وشوه کوم چې به زر واپس خپل زوړ حالت ته راوست شي. نو حکومت لا پکار دي چې کومې وعدې یې کړي دي نو هغه دې اوس پوره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په کورونا وایرس باندې لیکنه کړې ده. ځینو طبي ماهرینو ورسپانې ته ویل دي چې په چین کې له دې وایرس په چټکۍ سره د خلکو متاثر کېدو حیرانه کړې دي. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي د تل په څیر د ټاپي پروژې مهالویش یو وار بیا غیر واضح پاتې شوی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار علم ممند واوري.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي چین د څه باندې 50 ملیونه خلکو د یوازې کولو امر کړی. سکولونه او څارو مارکیټونه یې بند کړي او په نړۍ کې په ایرپورټونو له چینه د ورتلونکو مسافرو سکرینینګ کیږي. خو د دې باوجود د درې هفتو پس هم د صحت ماهرین نشي ویلی چې د کورونا وایرس مخه به ونیول شي. دا وایرس لږ تر لږه د 15 هیوادونو لپاره خطر دی. د چین په ګډون شاوخوا شپږو هیوادونو کې له یو انسان بل ته د خورېدونکي د وایرس د موجودګۍ پخلی شوی. په جرمني کې له یو تن څخه 4 کسان اغېزمن شوي دي او دا ډېره د فکر وړ خبره ده، ځکه دا ښایي چې د بیماری مخنیوی نه دی شوی. خو د سه نورو کورونا وایرس پرتله دې څخه د مړو شوو کسانو شمېره کمه ده. چین چیرته چې له دې وایرس 5940 کسان متاثر شوي، سه شنبه ورځې پورې 3012 کسان مړ شوي. د صحت چارواکو د نهې پورز ویلي چې دوی په یو شمېر طریقو د وایرس مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. بلخو د ډیپلومیټ مجلې لیکي د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ د تپې په نوم د ګیس پایپ لاین پروژه بیا ځنډول شوی. افغان چارواکي وایي دا پروژه چې له افغانستان به تیریږي لپاره یې د ځمکې د ورکولو په قوانینو لاسلیک نه دی شوی. مجلې لیکي د دې مطلب دا شو چې د تل په څیر د پروژې مهالویش یو بیا غیر واضحه پاتې شوی. د 2013 کال په فروری کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان استازي په هرات کې راټول شوي وو چې دا رنګ د تپی پایپ لاین د راوستو پرانیسته وکړي. د پرانیسته پر وخت افغان ولسمشر اشرف غنی، د پاکستان د هغه وخت د وزیر اعظم شاهد خان عباسی، د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف او د هندوستان د بلوچستان وزیر ام جی اکبر د یو بل لاسونه ونیول او ویل چې دا د پایپ لاین د افغانستان برخې د کار منزل دی. تپی پروژه چې د یوې اندازې له مخې به پرې له 300 ارب ډالرو خرچه راځي، دا به په راتلونکو 150 کلونو کې له ترکمنستانه 3 ارب مکب میټر ګیس جنوبی آسیا ته راوړي. دا 1300 کیلومتره اوږد پایپ لاین به له افغانستانه تیریږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خبري. د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومان لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې لیکلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومان ته مرګ ژوبله ورته ده او له همدې کبله دا جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومان لپاره تر ټولو وژونکې ده. دې سازمان د حکومت مخالف وسوال په ځانګړي ډول طالبان او داعش د ماشومانو او ولسي کسانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللي دي. په دې نور حال له کابل د امید ظهیر مل پراپور کې واوري.
یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ورسیو ونیو کې د راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې. په تازه ډول د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده. په دې راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو راپور کې دا نه ده روښانه شوی چې له دې شمېرې څومره ماشومان وژل شوي او څومره نور ټپیان دي. راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې 2563 تنه وژل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو مسؤوله بلل شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ او د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملانې د افغانستان حکومت او بهرني ځواکونه وبلل. بلخوا په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ یا سیف د چلډرن په دې هیواد کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښایي. د دې بنسټ ویان دی مریم عطایی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا راپور ښایي چې لا هم په افغانستان کې د ماشومانو ژوند خوندي نه دی.
اوس هم افغانستان د ماشومانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ د جګړې له ښکېلو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان له حکومت غواړي چې خپل وروستۍ هلې ځلې وکړي څو له ماشومانو د جګړې پر مهال ساتنه وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د تیر 2019 کال جولای او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې ملکی مرګ ژوبله پکې نسبت نورو میاشتو ته زیاته ده. د سازمان د ملکی مرګ ژوبلې عاملانو ته د سزا نه ورکول هغه ټکی یاد کړی چې له کبله یې د عدالت پلي کول یو خیال دی. د افغانستان حکومت بیا وایي دوی د افغان ماشومانو د ژوند خوندیتوب خپل لومړیتوب بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی
په خواشین سره چې د طالبانو کوه حمله او تهدیدونه بدون د زمونږ د ماشومانو لپاره یو کوه خطر شته، نو د افغان دولت یوازنه مسئولیت او وظیفه داده چی دوان ماشمانو جوان خوندی که او هر چوو که او هر حق برنامه عملی که ترسو از منگ ماشمان که خوندی وی نمونگ طول نهادونه داغ تعود او عمل لدی.
در بخن نریوال سازمان پا دی راپور که لنریوال طولنی وقتی چی پا 2000 کال که دا افغانانو پر وراندی بی تفاوتی پای تا ورسه وی او دوی تا حق دول امنیت چی ارتیای دا او حق دول عدالت چی پورا وری دی منست را وری. در بخن نریوال سازمان راپور که دیتا هم اشاره شوی چی دا افغانستان چارواکی و نریوال طولنه مسئولیت لری چی لملکیانو ساتنه وکری او پر دوی دی بریدونو مسئولان تر پختن لاندی ونیسی. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو نړیوال سازمان هم په خپل راپور کې لیکلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډېر یې ماشومان دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسني مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزي
په پاوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
از مشال مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټولي خبرونی او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماښام تر شپږ بجو نه وایز د رادیو بلکې د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ. زموږ د ویب سټ پته ده www.mashalradio.com او پر دې سربیره کچیر تاسو موبایل ټلیفون یا سمارټ فون لري نو تاسو کولای شئ چې د ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو ځانګړي اپلیکیشن یا اپ ډاونلوډ کی. سمج د اپ نوم مجدا سلیکو MASHALRADIO. ټایم مجلالی کی د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د فلسطین او امریکا د شخړې د هواری د خپل پلان په اړه ویلي چې باید دغه پلان دواړه خواهی ومني، ځکه چې په دغه پلان کې فلسطین او اسرائیل دواړو ته پوره ځای ورکړی دی. د دغه لیکنې مهم برخې له فرخنده اساس خواوري.
د تیرې نهې په ورځ د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی تر اوږد انتظار وروسته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې په اړه خپل وړاندیزونه په ډاګه کړل. د دغو په جوړېدو د ولسمشر ټرمپ انتظامی درې کاله وخت واخیست. ټایم مجله لیکي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې د هواري دا پلان په اتیاو پاڼو جوړ دی چې پکې د شرقي بیت المقدس په ځینو برخو کې د فلسطین پلازمینه ښودل شوې ده. ولسمشر ټرمپ د دغه پلان په اړه ویلي دی غواړي چې دا پلان فلسطینیانو ته د منلو وړ وی او دوی د خپل شخړو د حل په لار کې یو تاریخي ګام وګڼي. ولسمشر ټرمپ چې د تیرې نهې په ورځ د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې، زیات اکرا چې هیواد د اسرائیل د حاکمیت حق هم په رسمیت پیژني. ولسمشر ټرمپ وویل له اسرائیل غواړي چې هیڅکله د خپل امنیت پر سر له چا سره معامله ونه کړي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره یې هم د خپل پلان په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ محمود عباس ته پیغام ورکړ که د سولې لار خپل کړي امریکا به هم له فلسطین سره وي. بلخوا د امریکا په کانګرس کې سینیئر ډیموکراټان او ځینې فلسطینی مشران وایي چې دغه پلان یو اړخیزه دی او یوازې یوې ډلې ته پکې زیات پام شوی دی. خو ولسمشر ټرمپ وایي د پلان د اسرائیل او فلسطین دواړو لپاره ګټونکی ثابتېدای شي. بلخوا تېره اونۍ د اسرائیلي میډیا دغه پلان د دوی لپاره تر ټولو ښه پردې بللې چې له دې سره اسرائیل کولی شي د غربي پټۍ ټولې لانجمنې سیمې له ځان سره یو ځای کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین لپاره د خپل نوي پلان تفصیل د سیشن به پورته اعلان کړ. د دې طرحې له مخې به بیت المقدس یا یروشلم د اسرائیل پلازمینه وي، خو فلسطین به د یو خپلواک هیواد په ډول د اسرائیل تر څنګ جوړیږي. زموږ همکار احمد شیبر د دې طرحې په اړه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له مشر عالم پاین سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دا طرحه به نتیجه ورکړي او که څنګه. ښاغلی ډاکټر عالم پاین په ځواب کې وایي
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده. اول هغه اشغالي مناطق چې اسرائیلیانو په څو جنګو کې د فلسطینیانو مځکې ونیولې او هغه د اسرائیل په خاوره ګډه کړه چې یو د هغو څخه بیت المقدس دی، چې هغه امریکا په دغه طرحه کې په حیث د یو د اسرائیل دایمي پایتخت بولي، او بل دا د اردن د غربي څنډې د هغه کې د شارکونو چې جوړ شوي چې د اسرائیلیانو جوړ کړي دي. تقریبا 1 میلیون اسرائیلیان په هغو کې ژوند کوي اوس، هغه امریکا تقریبا په دغه طرح کې داسې ده چې دا د اشغالي مناطق نه بولي او وایي چې مثلا اسرائیل به پر هغه ځای باندې قبضه ولري. او درېمه مثلا دا خپله دغه ده دا د ګولان لوړ دي چې دا مثلا د سوریه څخه نیول شوي دي، دا اشغالي مناطق دي. نو هغه هم د امریکا غواړي چې داسې وپېژني چې دا د اسرائیل خاوره به وي. ذهنیت عامه د ټولو عربانو او د فلسطینیانو موافقت دې سره نه لري.
پاین صاحب محترم، تاسو وایئ چې عربان به دا ونه مني، لیکن که بل لور ته وګورو د خلیج عربان چې متنفس عربان دي او پیسې لري او پیسهدار عربان دي، هغوی ورځ په ورځ له اسرائیل سره روابط بهتره کوي. د سعودي عربستان روابط له اسرائیل سره په تیرو څو ورځو کې ښه سوي دي. تر دې مخته د قطر روابط ورسره بهتره دي او د ځینو نورو د وړو هیوادونو هم روابط له اسرائیل سره ښه دي. پاته سو د ګولان لوړې ستاسو اشاره ورته وکړه، هغه نو بیا د سوریه او د اسرائیل ترمنځ نور عربان شاید دومره اهمیت یې غته ورنه کړي چې له دې سره شدید مخالفت وکړي، که څرنګه؟
نه، د یو خدا دی چې دا مشتاس چې دا چې دا یا قطر یا سعودي عربیا یا فلانا یا مصر، دا یو زعما دي، دا خلک چې په هلته په ټوله تقریبا په زور باندې ناست دي. قیاده خانداني حکومتونه دي او یا د استبدادي حکومتونه دي لکه د عبدالفتاح السیسی د عسکرو په زور باندې راغلي دي، یا په سوریه کې چې بشار الاسد دي. نو دا حکومتونه به یو شی غواړي. زه داسې فکر کوم چې دا ذهنیت عامه دا خلک، زه دا وایم چې دا زعما خو نو ځي و راځي.
فکر نه کوي چې په عربي ملکونو کې عامه ذهنیت اصلا څه چیرې دیموکراسي نه یا عامه ذهنیت مفهوم نه لري؟
دا صحیح وایي، دا خبره صحیح ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا نن ورځ په نو په دې لحاظ باندې دا خو یو مسله ده. او بل په خپل دا د فلسطینیان چې د یو طرف ته اسرائیل دی، یو طرف ته فلسطینیان دي چې هغوم ځکه د لاس ور کړی دي. د فلسطینیانو کې هم د فلسطینیانو مشران ته نه ده قبله کړې. دا محمود عباس چې دا د فلسطین د اورګنایزیشن هغه مشر دی چې امریکا هم په رسمیت پیژندلې دي، هغه خپل ګر سره اشتراک نه دی کړی په دې مجلس کې. هغه ګر سره وایي دا غلطه طرح ده.
که چیرته د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ پخوانیو روغو جوړو تراسو او پخوانیو خبرو تراسو، پخوا د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ کومې خبرې سوي دي، یا د منځګړو کسانو ترمنځ کومې خبرې سوي دي؟ هر پلاسې خبرې سوي دي، وروسته بیا فلسطینیانو پښیماني څرګنده کړې ده چې ولې اوس هم د اوسلو په تړون باندې ټینګار کوي. فکر نه کوي که دا ځل هم فلسطینیان یو ګام ور وړاندې نسي او یو ګام اسرائیلیان را وړاندې نسي، دا مسله به بیا هم داسې پاتې سي او څو کاله وروسته به بیا هم فلسطینیان د پښیماني احسار وکړي؟
هیڅ شک نشته. دا موږ تاسو په دا پښتو کې ضرب المثل لرو کنه چې وایي زور غونډې هواروي. او دا اوس په دا فلسطینیانو باندې دغه زور ست په دې کې هیڅ شک نشته. مګر دا چې دا یو داسې پایدار صلح به وي، یو طرح ده، زه دغه وایم چې دا پایدار کېدای نشي. اما څه خبره بيخي درسته ده چې فلسطینیان یو ځل باندې شان ونه منله، بیا پښیمانه او بیا ورسته قورس په ورځ دغه زور په دې باندې دغه قبلوي.
د امریکا په اوهایو په هنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر محمد عالم پایندو چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د منځني ختیځ په اړه د اعلان کړي پلان په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پښتنې ځوابولي. زموږ غږ له مشال ریس خوري.
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزي کې. خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او دا هرڅه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله موریدلای شئ. پر ویب سټ موږ پاته ده www.mashalradio.com. اوس زو د قبایلی ضلع اورکزو پر لور. په اورکزو کې ډیری شونځي داسې دي چې هغه د جنگونو او پوځي عملیات پر وخت تر تباګېدو وروسته لا هم بیرته نه دي جوړ کړل شوي. د سیمې خلک وایي رنګ سکولونه هلته د تعلیم لپاره یو لوی ګواښ دی، باید حکومت دا ژر تر ژره جوړ کړي. بلخوا چارواکي وایي حکومت په ترجیحاتو کې دا شامل دي چې د ترګري ښکار شوي ټول سکولونه بیرته جوړ او فعال کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
دا اورکزو سیدونکې غوښتنه کوي چې حکومت دې په سیمه کې جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د تباشیو خونځیو جوړیدنه په پام کې ونیسي. د دوی په خبره په سیمه کې تر سلو پورې خونځي داسې دي چې هغه تر قانون وړاندې تباشي بي او بیا یې لا تر اوسه نه دي جوړ کړي. د میرکلم خیلو عیسا خان اورکزی وایي ک لکس خونځي هغلته موجود ول، خو هغه هم ړنګ شوي او اوس په ډېرو ځایونو کې ماشومان د تعلیم هیڅ داسې سهولت نلری.
حکوم دا الکی باندې پرشن شویر نو هغه کې سکولونه تبه شوی دي، کالجونه تبه شوی دي، نو د کله پال شي نو دا به د الکی حکوم تعلیمي شرا دي دا به زیاتر کړی شي او د مو الکا اسیم پسماندار دي سره په خسته شي.
په اورکزو کې د 2013 او 2014 کلونو په منځ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شوي چې پکې هغلته سرکاري ښوونځیو ته سخت زیان رسیدلی دی. د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد نکیر اورکزی وایي کله چې تر عملیاتو وروسته دوی خپلو سیمو ته واپس کېدل نو حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې ټول ښوونځي به ورته جوړوي، خو لا تر اوسه داسې نه دي شوي.
اکثر خلدي زنه لاړ شي کاډي یوسي او ماشومان ځان سبوزي هغه هغه زنه بیا واپس رسي دی په وجه رسي چې هغه ته بالکل د ایجوکیشن سیستم ونه ونه سه تر اپیک پورې نشتاري، بالکل د زیرو برابر دی.
بلخوا د تعلیم محکمې ځای مشر زیدالله شاه وای په سیمه کې حکومت د تباشیو خونځیو بیا آبادکاری روانه کړې چې پکې د ډیرو مرمت او جوړیدنه تر کېدو وروسته بیرته فعال شوي. زیدالله شاه زیاتوي په سیمه کې اول یې هغه خونځي فعال کړي کومو ته چې معمولي زیان رسېدلی و او بیا یې د ضرورت په بنیاد درې سکولونو د جوړېدو چارې مخکې بوتلي او اوس پاتې کاست ته د رسولو لپاره څلورم پړاو شروع کړی چې پکې په مکمله توګه تباشیوي مزید 940 سکولونه به رغولی شي.
یو کم پنځور اسکولی انچاس کلینه باندې کار شروع ده. دا څلورم فیز کې شروع دی او څو مکمل شوی دی او پنځم فیز بل هم روان دی. اسکول باندې چې پاتې ورځو کې څنګه مکمل جوړ نشي.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په ورغزو کې د تعلیمي ادارو شمیر 1390 دی چې پکې 1340 ښوونځي او دانې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت سخت زیانمن شوي دي. په دغه کې تر 500 زیات ښوونځیو ته معمولي زیان رسېدلی و چې هغه اوس بیرته فعال شوي او نور لا هم ړنګ پراته دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په اورکزو کې مو د ړنګسو سکولونو حال واوریدی، خو زو د پېښور پوهنتون پر وخت چې هغه بیا له یو بل ستونزې سره مخامخ دی. پېښور پوهنتون د پیسو له کمښت سره مخامخ شوی چې له وجې په فبروري کې تنخواګانې او پنشنونه نسي ورکولی. د پوهنتون ویاند علي عمران پرون مازیګر مشال رډي ته وویل څو ځلې له چراغ سره موضوع شریکه کړې خو مسله یې نه ده هواره شوې. همدا لامل دی چې پوهنتون د فبروري پر درېمه د سندیکیټ بیړنۍ غونډه وربلل ده. د لوړ زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سلاکار وایي حکومت د پوهنتون د مالي مشکلاتو د هواري لار لټوي. په دې نور حال پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان خراب اقتصادي حالت او پروان مالی کال کې د اعلی تعلیم کمیشن د بودیجې کمولو لوجې د هیواد دولتي پوهنتونونو له مالی مشکلاتو سره مخامخ شوی دي او د پېښور پوهنتون په فبروري کې د تنخواګانو او تقاعدونو یا پنشنونو لپاره پیسې نه لري. د پېښور پوهنتون مشر د جنوري پر 28مه اعلی وزیر ته په یو لیک کې ویلي چې په سمدستي ډول شاوخوا 204 میلیونه روپیو ته اړتیا لري. د پوهنتون ویاند علي عمران پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل پېښور یونیورسيټي پخوانی تعلیمی اداره ده، نو ځکه په تیره شاوخوا یو نیمه لسیزه کې د هغو کارکوونکو شمیر لوړ شوی چې تقاعد شوی دي. دا مهال پېښور پوهنتون 1540 پخوانیو کارکوونکو ته میاشتنی پنشن ورکوي. د وای پوهنتون تر دې مخکې هم څو ځلې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره رابطه کړې او ورته لیکونه استولې خو مسأله یې نه ده هواره شوې. ویاند وای همدا لامل دی چې پېښور پوهنتون د فبروري پر درېمه د سندیکټ بیړنۍ غونډه وربللې چې پکې تګلار وټاکي. په سندیکټ کې د پوهنتون د مشر او بیلابیلو پوهنځیو د مشرانو په ګډون یو پخوانی قاضي او لوړپوړي حکومتي چارواکي هم شامل وي. د علی عمران په خبره د پېښور پوهنتون کلنی لګښتونه شاوخوا 4 ارب روپۍ وي، خو حکومت ورته سږ کال د لوړ تعلیم کمیشن لاره یو نیم ارب روپۍ ورکړي دي.
ټوټل بجټ څلور ارب روپۍ دی. تقریبا دو نیم ارب روپۍ چې دي مونږه فرنخا حکومت کې دي. د پاکستان جوړېدو نه بعد دویمه یونیورسټي وه پوره پاکستان کې. نو مونږ خلک تقریبا څلوېښت کالونه ریټایر کېږي لګیا دي. نورې یونیورسټي چې دي هغه په لږ نه اتلس کاله مخکې یا شپاړس کاله مخکې یا څلور کلنې یونیورسټي دي. د هغې پیل اتس به چې کله ریټایر کېږي هغه نن نه شل کاله پنځه ویشت کاله بعد به پینشن لري. پینشن اماؤنٹ کے ذریعہ تاسو ته وایم چې په کال 2008 کې څلور اتیا ملیون وو او چې اوس چې موږ وګورو تقریبا دا دولس سوا ملیون نه بارا شو، یعنی یو ارب شل کروڑ نه زیات شو.
د پوهنتونونو د مالی مشکلاتو موضوع د پاکستان د لوړ تعلیم کمیشن د 2019 زیږیز کال د نومبر پر اوومه په سینټ کې د ساینس او ټیکنالوژۍ کمیټې ته بیان کړی و او ورته ویلي ول چې کمیشن د پاکستان د ټولو سرکاري پوهنتونونو لپاره د 2019 شلم مالی کال په بودیجه کې د شاوخوا یو سلو څلور ارب روپۍ غوښتنه کړې وه، خو حکومت ورته یوازې شپېته ارب روپۍ ورکړې. د لوړ تعلیم چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار خلیق الرحمن وایي دا یوازې د پېښور پوهنتون مسأله نه ده، بلکې پخوانیو پوهنتونونو له اړتیا زیات کسان په دندو ګمارلي او لوړ لګښتونه لري. دی البته وایي د پوهنتون او اړوند چارواکو سره تر خبرو وروسته به د پیسو د کمښت ستونزه هواره کړي. خلیق الرحمن تور پورې کړ چې پوهنتونونه هم د پیسو ګټلو لپاره اقدامات نه کوي، خو د پېښور پوهنتون ویاند علي عمران وایي د زده کوونکو فیسونه او نورې پیسې د پوهنتون له شل تر پنځه ویشت فیصده پورې خرچې پوره کوي او د ده په خبره پوهنتون وار له مخه د پیسو د ګټلو اقدامات کړي دي، چې پکې یو خو زیاتو زده کوونکو ته داخلې ورکول دي او بل هر نوی زده کوونکی چې په لیسانس یا بیچلرز کې داخلیږي د پخوانیو پرتله ورڅخه په لومړي سمیسټر کې زیات فیس اخلي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د فیسبوک د منوالو شمیر اوس تر 2 میلیونه یعنی شل لکه وشته دي. د مشال رادیو د نننی نه ست خبرونو د پای شي بیره رسیدلې دي. سره له مومن توارو کو چې یو ځل بیا د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
وامي نشلګون د پښتنو پر ستونزو او وسایلو د مارچ پر لسمه په خور کې جرګه را بللې. د وامي نشلګون د جنرال سکرتر مهات فروسین پر مشالې د اوتوبل چې په جګړه کې با سیاسي ګوندونو او پښتنو حقوقو لپاره کارکونکو ډلو ته بل نه ورکول کیږي. د پاکستان بلو چارو وزارت ته ویان دی عائشه فاروقی نن په اسلام آباد کې د وزارت ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې ویل په کابل کې د خپل سفارتخانه پر وړاندې ل پی ټی ایم لاټړو مظاهرو خبر ده، خو سفارت به خپل کار جاری ساتي. د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین گرفتاری ضد په پاکستان افغانستان او نړۍ په یو شکل برخو کې مظاهره شوي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان دی عائشه فاروقی نن په اسلام آباد کې ویل هیواد یې په چین کې له کرونا وایرس څخه د خپلو زده کوونکو ډاکټرانو او نورو وګړو د ژغورنې لپاره هلې ځلې پیل کړي. چارواکو نن مشالې ډو ته ویل د شمالي وزیرستان په دخیلو کې پرون د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته کې دوه سرتیري او پنځه وسلوال وژل شوي. تر دې دمه وسلوالو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې ویلي په آسیایي هیوادونو کې حکومتونه د بنیادي ازادیو له بېخ ویستو هڅه کوي چې له کبله یې د دې ځپنې ضد د ځوانانو په مشرۍ مظاهرې رامنځته شوي. کرونا وایرس چې تر دې دمه یو سل اویا کسان وژلي د چین ټولو سیمو ته خپور شوی. د چین سیاست چارواکو په هیواد کې د څه باندې 2500 کیسونو پخلی کړي او د افغانستان او پاکستان تر 19 کلو کم دومره یا انډر 19 کرکټ لوبډلې سبا په نړیوال کپ کې سره مخامخېږي. ګټونکي لوبډله به د انډر 19 نړیوال کپ په سیمو فائنل ته ځي.
لدې سره سم د مشال رادیو د نننۍ ناسته تخ په رواني پای ته رسیږي. تاسو کولای سي چې پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمي د خبرونو ویان د اسرار الله مومند او تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ورکړي. شاد او آباد اوسئ.